منومنی وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شو. دا بادغیس چارواکی وایي هغه رپورټونه ناسم دي چې پکې ویل شوي په بالا مرغاب ولسوالۍ کې شاوخوا 150 تنه سرتیری د طالبانو لخوا اسیران شوي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د کابل او واشنګټن ترمنځ سوی تفاهم او ستونزې به د سولې په روانه پروسه اغېز ونه کړي. پر یادو رپورټونو سربیره نور مسائل هم څېړو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. چارواکي وایي په بادغیس ولایت کې د یوې اولې جګړې په نتیجه کې د دولت تر څلوېښتو زیات مخالف وسلوال وژل شوي. د کندهار والي وایي د دې ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې د وروستۍ حملې تحقیقات پیل شوي دي او ټاکل شوی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د کریمیا سیمې ته سفر وکړي. افغان چارواکي وایي په بادغیس ولایت کې د یوې اونۍ د جګړو په نتیجه کې د دولت تر څلوېښتو زیات مخالف وسلوال وژل شوي. دا والي ویان جمشید شهابي پرون ناوخت ازادي راډیو ته ویل په دې جګړه کې افغان پوځیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده.
په یوه اونۍ کې 15 تنه شهیدان لرو او شل تنه په شاوخوا کې ټپیان لرو. د وسلوالو مخالفینو څلوېښت تنه وژل شوي. نو پراکنده وتې پرک جګړې شته دی ولس ته ډاډ ورکوو چې ډېر ژر به د امنیتي ستونزې په بالا مرغاب کې له منځه لاړ شي.
د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې په بالا مرغاب کې له 12 ورځو راهیسې جګړه روانه ده. د دې شورا یو غړي فرید اخیزي ویلي د وژل شوو سرتیرو شمېر تر 100 زیات دی. وسلوالو طالبانو په بالا مرغاب کې د لسګونو سرتیرو پولیسو د اسیرېدو ادعا هم کړې ده. دا کندهار والي وایي د دغه ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې د وروستۍ حملې څېړنې پیل شوې. د شنبې په ماښام د ارغنداب ولسوالۍ په ګل کلاچي سیمه کې په یوه بومي چاودنه کې د کندهار د عامه نظم د پولیسو قمندان زمری خان ووژل شو. په پیښه کې د هغه درې ساتونکي او یو قومي مشر هم ووژل شول. د کندهار والي حیات الله حیات پرون خبریالانو ته وویل چې د دغه پیښې تحقیقات پیل شوي دي.
د پیښې د تحقیق لپاره پلاوی ټاکل شوی ده. امنیتي او دفاعي ارګانونو ته سپارښتنه شوې چې د دغسې پیښو د مخنیوي لپاره لازم تدابیر ونیسي.
وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی. 45 کلن قمندان زبری د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی و چې د دې ولسوالۍ د امنیي قمندان په توګه یې هم دنده ترسره کړې وه. قمندان زبری 10 کاله مخکې په ارغنداب کې د یو ځانمرګي برید له کبله سخت ټپي شوی و. نن دوشنبه په افغانستان کې د خبریالانو ملي ورځ لمانځل کیږي. په دې اړه به په کابل ولایتونو کې د غونډو پر مهال د خبریالانو او رسنیو د فعالیت پر اهمیت خبرې وشي. د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نوی عمومي مشر مجیب خلوتګر پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
ایروز را ما زمان تجلیل میکنیم که انوز خون تعداد
دیوی دا ورس پداس حال کل منزو چی دا زینو هم مسلکانو وینی مو وچی شوی ندی. تر دری و میاشتو مو پلند مو دا کی دا رسانیو چلویخ کار کون که للاسه ور کدی. دا حکومت کابینه دا روان کال دا هود پت سوار لسما پا خپلا غونده کی دا کب و ویشتما دا خبریالانو دا ورزی پنو مونو مولا. دا دی تصمیم هدف دا خبریالانو دا حسو قربانه و قدردانه خول شوی. ویل شوی چې په 2013 کال کې افغانستان دا خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیوادو. لا ازادی رریونا خبرونا وری. د سولې ولسی حرکت وایي نن د ننګرهار د مرکز جلال آباد په ځینو جماعتونو او تعلیمي ادارو کې د سولې او غربند پر اهمیت خبرې کوي. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست پرون ازادۍ راډیو ته وویل
پوهنتونونو انسټیټیوټونو او مسجدونو کې پلانونه لرو. لاله وړاندې مو پلانونه جوړ کړي دي چې هلته له هغوی سره غونډې لرو، خبرې کوو. له هغه څخه وروسته بیا شاید یو شمېر ولسوالیو ته هم لاړ سو.
د سولې د ولسی حرکت غړي وایي تر اوسه یې د ننګرهار ولایت په 14 ولسوالیو کې د سولې په ملاتړ ولسی غونډې جوړې کړې. ټاکل شوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن کریمیا ته سفر وکړي. دی به د هغه څه په 15مه کلیزه کې برخه واخلي چې مسکوې له روسیې سره د تور سمندرګي د دې ټاپو وسمې یو ځای کېدل ګڼي. کرملین پرون وویل پوتین به کریمیا ټاپو وسمه او بیا د هغې بندري ښار سیواستیپول ته ورشي چې له روسیې سره د کریمیا د یو ځای کېدو د 15مه کلیزې په مراسمو کې برخه واخلي. خو کیف او لویدیز ځواکونه له روسیې سره د کریمیا یو ځای کېدل غیر قانوني بولي. دا مسله د دې سبب شو چې پر ځینو روسیه اشخاص او شرکتونو بندیزونه ولګول شي. د سربیا ولسمشر ژمنه کړې چې په خپل ټول هیواد کې به د قانون او امن اعظم دفاع وکړي. وړمه ورځ د اپوزیسیون ملاتړو د دولتي تلویزیون پر ودانۍ یرغل وروړ او د لنډې شیبې لپاره یې ونیوله. دوی د هغه څه له کبله مظاهره وکړه چې دوی استبدادي واکمني او د دولتي رسنیو لخوا د دوی د مظاهرو په اړه مغرضانه نشرات وبلل. خو ولسمشر الکساندر ووچیچ پرون په بلګراد کې د جمهور ریاست په ودانۍ کې وویل دی وایي سربیا به هیڅکله د چا په وړاندې تاوتریخجنو ګواښونو ته اجازه ورنه کړي. هغه کسان چې فکر کوي کولی شي د زور زیاتي تاوتریخوالي او پر خلکو د فزیکي حملو په نتیجه کې سیاسي لاسته راوړنې ولري په غلطي. پرون په زرګونو کسانو د جمهور ریاست ودانۍ ته څیرمه د څو ساعتونو لپاره مظاهره وکړه او د ولسمشر د استعفا غوښتنه یې وکړه. د ګڼو پولیسو له حضور سره سره په لسګونو نورو کسانو د سربیا په پلازمینه کې د پولیسو د یو مرکز بهر مظاهره وکړه. دوی د هغه کسانو د خوشي کېدو غوښتنه کوله چې دولتي تلویزیون د ودانۍ د نیول کېدو پر مهال نیول شوي دي. اروپایي ټولنې د آذربایجان د ولسمشر د هغه پریکړې هرکلی وکړ چې د بشري حقونو زندانی شو بشري فعالانو او سیاسي مخالفانو ته بخښنه کیږي. دا د الهام علیف د افوی د پراخ پلان برخه بلل شوې او تمه خوړل شوې چې دغه ډول نور اقدامات به هم وشي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر فدریکا موغیرنی دفتر پرون په یوې اعلامیې کې وویل په هغه څه باندې 400 کسانو چې عفو ورته شوي د سیاسي ګوندونو او غیر حکومتي سازمانونو استازي بیوبلاګ لیکونکي او خبریالان هم شامل دي. په اعلامیه کې دا د هر کلي وړ ګام بلل شوی. په اعلامیه کې ویل شوی اروپایي ټولنه تمه لري چې د آذربایجان له نړیوالو ژمنو سره سم به دې ته ورته نور اقدامات هم وکړي. د افوی د دې فرمان په نتیجه کې به 14 بهرني اتباع هم له زندانونو خوشي شي. ویل شوی د آذربایجان د ولسمشر الهام علیف لخوا دغه فرمان د نوروز په مناسبت د شنبې په ورځ لاسلیک شو. دوستانو خبرونه ملازاده ی رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ سمو په وی پانه ازادي رادیو .com کې کتلای شئ. د بادغیس شروکی هغه ریپورټونه ردی چې ګوندی لسکونه سرتیری دی د طالبان لخوا په بالامرغاب کې اسیر شوی. د بادغیس د والی ویاند ازادې رډیو ته وویل چې د سرتیری د ترکمنستان هیواد ته واوختل.
دوی د خپلو تجهیزاتو او وسایلو سره ترکمنستان خاورې ته واوختل او ټاکل شوی چې د تورغونډۍ له لارې افغانستان ته داخل شي.
د دې موضوع په اړه بشپړ ریپورت لرو. دا بم واورې چې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري هیئت او د نړیوالو چارو افغان کارپوهان وایي چې موقت حکومت منل او راتګې د نظام د ړنګېدو په معنا دی. د افغانستان د سولې علي شورا وایي د کابل او واشنگټن ترمنځ سوی تفاهم او ستونزې د سولې پروسه نشي زیانمنولی. په دې موضوع هم ریپورت لرو. له دې به مو هم خبر کړو چې د پکتیکا ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې د دې ولایت پی آر ټي د دغه ولایت د محلي ادارې له لوري لوټ کیږي او سامانونه یې پاکستان ته انتقالیږي. که وخت وو ځینې نور ریپورټونه هم لرو. په نیوزیلینډ کې د تیرو جمعې تر حملو وروسته یو افغان په ډېرو رسنیو کې د اتل په توګه یاد شوی دی. د اونیزو پروګرامونو په ترڅ کې به د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام او همدارنګه د انصاف په لټه اونیز پروګرامونه دروازه. د بادغیس چارواکو پرون د لسګونو سرتیرو د اسیریدو خبرونه رد کړل. تر دې مخکې ځینو لویدیځو رسپانو ریپورت ورکړو چې وسلوالو طالبانو دغه سرتیري په بالامرغاب کې نیولي. د بادغیس د والی ویاندوی دا سرتیری تیر دو ورځنۍ جګړې وروسته پرون د ګوندی هیواد ترکمنستان ته وختي چې ډیر ژر به د تورغونډۍ د بندر له لارې هرات ته ستانه شي. صالح محمد صالح پرې ریپورت لري.
د بادغیس چارواکي هغه راپورونه نه تاییدوي چې پکې ویل سوي وسلوالو طالبانو په بالامرغاب ولسوالۍ کې شاوخوا 150 سرتیري اسیران کړي دي. امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز پرون د ځینو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د وسلوالو طالبانو لخوا د دغو کسانو نیول کېدل د سرتیرو تر ټولو لوی شمیر دی چې د جګړې پر مهال اسیران کیږي. د ورځپاڼې په لیکنه دغه سرتیری چې ګاونډي هیواد ترکمنستان ته اوښتي وو د هغه هیواد لخوا بیرته د افغانستان خاورې ته اخراج او بیا د طالبانو په لاس اسیران سول چې له دې سره په بالامرغاب کې د جګړې پر مهال د نیول سویو سرتیرو شمیر 190 ته ورسید. خو د بادغیس د والی ویاند وایي د سولې په شاوخوا کې سرتیری تر جګړې وروسته له خپلو وسلو او تجهیزاتو سره ترکمنستان ته وشتیدي. جمشید شهابی پرون ناوخته ازادي رادیو ته وویل د دې موضوع په باب د بهرنیو چارو وزارت د ترکمنستان له مقاماتو سره خبري کړې دي.
د بالامرغاب ولسوالۍ مورچاق سرحدي سیمې څخه هڅه وشوه چې کوم کنډکټ چې د سرحدي پولیسو شتون درلود امن او مسؤوله سیمو ته انتقال کړو. بالاخره د پریکړې په اساس زموږ زیاتره سرتېري چې شاوخوا سلو تنو ته رسېده دوی د ترکمنستان سرحد ته ورسېدل او بالاخره هلته هم د وسلوالو مخالفینو سره په جګړه بوخت وو. وروسته له دوو ورځو بهرنیو چارو وزارت له لارې د ترکمنستان هیواد سره تماس ونیول شو. دوی د خپلو تجهیزاتو او وسایلو سره ترکمنستان خاورې ته واوښتل او ټاکل شوي چې د تورغونډۍ له لارې افغانستان ته داخل شي.
د ولی ویاند وی تر دیرش پوری نور سرتیری د قومي تړونونو پر اساس له خپل پوسټو څخه خپل کورونو ته ستنه سوي دي. خو د بادغیس د ولایتي شورا رئیس عبدالعزیز بیگ ازادي رادیو ته ویلي چې ترکمنستان خپل خاورې ته د سولو په شاوخوا کې د افغان سرتیرو د داخلېدو مخه نیولې ده او دې خواته وسلوال طالبان دوی ته په سنگر کې ناستي. د ولی ویاند په بالامرغاب کې د دولت د فعالو وسلوالو مخالفانو شمیر 2000 غنی او وایي چې د هغوی په منځ کې بهرني اتباع هم شته. عبدالکریم نصرت چې په بادغیس کې میشته وایي چې په ټول ولایت کې وضعیت کړکېچن دی.
حالت دی که طالبان یا د دولت وسلوال مخالفان دي د کمزوریو په ټکیو پسې ګرځي. کله چې په بادغیس کې کمزوری موجود وي او امکانات لږ وي او بادغیس زیانمنونکی وي که هر مخالف وي دا کار کوي.
په هرات کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې په بالامرغاب کې دغه جګړه له 12 ورځو راهیسې روانه ده چې په نتیجه کې د ولایتي شورا د غړو په خبره تر 100 زیات افغان پوځیان وژل شوي دي. د بادغیس د والي ویان جمشید شهابی بیا وایي چې په دې جګړه کې د افغان پوځیانو پرتله د دولت وسلوالو مخالفانو ته زیاته مرګ ژوبله اوښتې ده. یو تن چې ځان قاری یوسف احمدي او د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ادعا کړې چې د الخندق عملیاتو په لړ کې په بالامرغاب کې جنګیالیو د 43 ساعتونو په موده کې 2 پولیس او سرتیري نیولې دي. خو د والي ویان وایي چې ډېر ژر به بالامرغاب ولسوالي د وسلوالو له موجودیت څخه تصفیه سي. حتی موکړه د بادغیس د بالامرغاب ولسوالۍ د ورستی وضعیت په اړه د دفاع وزارت د ویان نظر هم راواخلو خو د هغه په موندلو بریالي نسولو. خو د دفاع وزارت ویان قیس منګل نیویورک ټایمز رسپانې ته پرون ویلي هغه کسان چې وسلولو ته تسلیم سوي منظم سرتیری نه بلکې غیر منظم ملیشه پوځیان دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي د کابل او واشنگټن ترمنځ سوی تفاهم او ستونزې به د سولې پروسه زیانمنه نه کړي. د دې شورا مرستیال ویان د اسدالله ظاهری د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د سولې پروسه په پوره قوت سره مخته سي. ناجیه صافی پرې تفصیل لري.
د سولې عالی شورا هیله څرګندوي چې د زلمی خلیلزاد او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په راتلونکي ناسته کې به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ بخمه خبرو ته زمینه برابره کړي. د دغې شورا مرستیال ویان اسدالله ظاهری د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت شورا د سلاکار حمدالله محب او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ترمنځ وروستۍ څرګندونې یوازې سوی تفاهم او یوه وړه ستونزه ده چې د اندېښنې وړ مسله نه ده. نوموړي ټینګار وکړ چې کابل او واشنگټن د سولې پروسه په پوره دقت سره مخته وړي او رامنځته شوي فرصتونه به له ستونزو سره مخ نه شي.
دا یوازې یو سوی تفاهم او وړه ستونزه ده چې هیڅ ډول د اندېښنې وړ مسله نه ده. که څه هم د سولې مسایل داسې لوړې ژورې لري خو دواړه ملګري هیوادونه به یو ځای د سولې لپاره کار وکړي او دواړه په دې هڅه کې دي چې د سولې هڅې رنګ راوړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب امریکا ته د سفر پر مهال خبریالانو سره په خبرو کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تورن کړی چې ګوندې غواړي چې د خپلو شخصي ګټو په هدف د سولې پرمختګونه پټ وساتي او افغان حکومت څنډې ته کړي سو موقتي اداره رامنځته شي. ښاغلی محب دغه شان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی بهرنی خلیلزاد تورن کړی چې قدرت ته د رسیدو په لټه کې دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د ښاغلي محب دغه څرګندونې رد کړي او ویلي دي چې د خبرو اترو ټول جزئیات د خلیلزاد او په کابل کې د امریکا سفارت له لارې له خلکو سره شریک شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب وروستۍ څرګندونې په کور دننه او بهر ځینې اندېښنې او غبرګونونه راپارولي او د امریکا یو شمېر پخوانیو چارواکو هم ویلي چې د شخصي ستونزو له امله باید اړیکې زیانمنې نه شي. له دغو څرګندونو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د دغه هیواد یو شمېر لوړپوړو امنیتي چارواکو د امریکا په دفاع وزارت کې د تړلو دروازو تر شا خبرې هم کړې. د سپینې ماڼۍ یو جګپوړي چارواکي فاکس نیوز ته د نوم نه اخیستلو په شرط ویلي چې دغه ناسته سري یا پټه وه او پکې د افغانستان د سولې هوکړه لیک په تړاو خبرې شوې دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د جمهوري ریاست او اجرایي ریاست نظر هم واخلو، خو هغوی په دې اړه لس ویلو ډډه وکړه. له دې ټولو سره د افغانستان د سولې عالي شورا د څرګندونې سوی تفاهم یادوي او وایي دا به د سولې پروسه زیانمنه نه کړي. خو د ولسي جرګې د اداري پلاوي ځینې غړي د کابل او واشنګټن ترمنځ رامنځته شوي کړکیچونه د اندېښنې وړ ګڼي او وایي دا به د سولې پروسه اغېزمنه کړي. د جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان وویل
افغان حکومت د سولې له جزئیاتو خبر نه ده او دا د جدي اندېښنې وړ مسله ده. باید هڅه وشي چې وضعیت کړکیچن نشي او حکومت د سولې پروسه ښه مدیریت کړي.
ښاغلي عرفان د غشان ویل وروستي کړکیچونه نه یوازې دا چې د سولې پروسه بنبسته رسولي، بلکې یو شمېر هیوادونو ته د مداخلې فرصت هم ورکړی. نوموړي خبرداری ورکړ چې د روان وضعیت دوام به افغانستان ته نه جبرانېدونکې پایلې ولري.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د پکتیکا ولایت اوسیدونکو شکایت لري چې په دې ولایت کې د پی آر ټی وسایل د محلي ادارې لخوا چور کیږي او پاکستان ته انتقالیږي. دوی ادعا کوي چې مرکزي دولت د دې په مخنیوي کې تر اوسه اقدام نه دی کړی. حبیب الرحمن تاثیر په اړه رپورټ لري.
د پکتیکا د ولایت شورا غړي ځوانان او مدني فعالان وایي د دغه ولایت پی آر ټی سامانونه د چور کېدو له حالت سره مخ او د کباړ په نوم پاکستان ته انتقالیږي. دوی وایي په دغه چور کې د دغه ولایت د والي او امنیه قمندان تر څنګ د محلي ادارې ځینې نور چارواکي هم لاس لري. مدني فعال رحیم پښتونیار آزادي راډیو ته وویل په لسګونه موټران له دغه پی آر ټی څخه خبرېږي چې تېره شپه څو موټران د ملي امنیت د منصوبینو له لورې ونیول سول.
د پی آر ټی په چور کې د چارواکو لاس دی او چارواکي غواړي چې پی آر ټی له خاورو سره خاورې کړي.
بل لور ته د پکتیکا چارواکي هم له پی آر ټی څخه د ځینو مالونو د ایستلو خبره مني، خو وایي دا ټول کثافات او اضافي مالونه دي. د پکتیکا ولایت د امنیه قمندانۍ ویان شاه محمود آریان آزادي راډیو ته وویل په دې اړه د شنبې په ورځ په جوړه سوې غونډه کې چې د والي او امنیه قمندان تر څنګ د ملي امنیت رئیس او نورو رئیسانو هم ګډون کړی و، د غیر ضروري توکو د ایستلو پریکړه وسوه.
چې هغه شیان دي چې کثافات موږ ورته ویله شو ضایات دي چې مقصد قابل د استفادې نه دي، هغه شیان دي چې د ولایت سره په همغږۍ د امنیت ملي د یو ادارې جلسې په ګډه سره په نظامي جلسه کې په همغږۍ چې دغه شیان ته زنګ نیول دا باید لیلام کړو.
د پکتیکا د ولایت شورا غړی عزیز عزیز بیا وایي څو ځله له دغه پی آر ټی څخه د سامانونو د غلا راپورونه ورکړل سوي دي. آزادی راډیو ته وویل په یو خبری غونډه کې دا پریکړه سوی و چې له دغه ځای څخه بسری ستن نه انتقالیږي، خو دا د چې بیا چور پیل دی.
مازبادی کنفرانس په خپله والي قمندان د امنیې دوی په خپله هم دغه پریکړه وکړله چې مونږ کبار په هېڅ صورت سره مونږ چاته اجازه نه ورکړو پکتیکا نه یې پاکستان خاورې ته د یې خواته واړوي.
مدني فعال نسیم سوداګر وایي محلي اداره د خلکو په سترګو کې خاورې شیندي چې ګویا دا غیر ضروري مالونه او یا هم کثافات دي. دی وایي په دغه پلمه سامانونه لوټل کېږي چې دا کار یو ځل د پخواني والي په وخت کې هم سوی و.
پیټي ځل مخ کې هم د پخواني والي محب الله سمیم په وخت کې د یو معاملې له لارې چور شوی و او ویشل شوی و چې په هغه کې د مافیا ځینې کړۍ چې البته یوه مشخصه کړۍ ده هغه پکې دخیله و.
دا په داسې حال کې ده چې درې ورځې وړاندې یو شمېر موټران د شپې مهال چې له پی آر ټی څخه سامانونه پکې بار وو او پاکستان ته انتقالېدل د ملي امنیت د مرستیال او د دغه ادارې د منصوبینو له لورې ونیول سول چې له هغه وروسته په دغه ځای کې د خلکو غوسه راوپاروله او له دولت څخه یې د مخنیوي غوښتنه کوي.
د افغانستان د ولسمشری د څوکۍ یو شمیر احتمالي کاندیدان وایي دوی د خلکو استازي دي او د سولې په روانه پروسه کې ورته باید د منځګړي په توګه برخه ورکړل شي. په دې اړه رپورټ لرو خو مخکې تر هغې پام وکړئ لویدیځو ورځپاڼو شننې ته چې نوریاس نوري د ځینو لویدیځو ورځپاڼو پاڼې کتلې دي او لنډه کتنه ورته کوي.
امریکا له طالبانو پر اور بند او خبرو برسیره نوري غوښتنې هم باید ولري. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه تر دې سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي د ټرمپ ادارې تر اوسه له طالبانو سره 15 ځلې خبرې کړې چې وروستی 15 پړاو خبرې له 14 ورځو وروسته د تیرې سیشن به پوره پای ته ورسېدې. واشنگتن پوسټ لیکي که څه هم دواړه لوري په دې خبرو کې د پرمختګ خبره کوي خو تر اوسه ډېر جزئیات نه دي څرګند شوي. له دغو خبرو د افغانستان حکومت هم څنګ ته شوی چې دې مسلې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار یوې غیر ډیپلوماتیکې لفظي حملې ته اړ ایست. حمدالله محب د تېرې پنجشنبې په ورځ په واشنگتن کې خبرلانو ته وویل چې د امریکا حکومت خپل یو ډیر باوري متحد څنګ ته او له ځانه لرې کوي. د لیکوال په باور په افغانستان کې د خبرو اترو له لارې سوله یې وستره هیله ده خو هغو جزئیاتو ته په پام سره چې په قطر کې د ترسره شوو خبرو په نتیجه کې رسنیو ته راوتلي د افغانستان حکومت په حق دی چې دې خبرو ته اندېښنه ولري. همداسې امریکایان هم چې نه غواړي له 2001 کال راهیسې په دې هیواد کې د امریکا د ماموریت ټولې لاسته راوړنې چې په لوړ قیمت حاصل شوي لرې وغورځوي. د واشنگتن پوسټ په لیکنه د افغانستان د سولې لپاره د ټرمپ د ادارې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې خبرې پر دوو مسایلو متمرکز دي. د افغانستان له خاورې به القاعده یا نورې تروریستي ډلې د یوې اډې په توګه کار نه اخلي او له دې هېواده د امریکایي ځواکونو وتل. ښاغلي خلیلزاد دغه راز ویلي چې دې ته اړتیا ده چې په یوه احتمالي موافقه کې دوه نور مسایل هم شامل شي، بین الافغاني خبرې او پراخ اوربن. خو د خلیلزاد په وینا د لومړیو دو مسایلو په اړه د امریکا او طالبانو ترمنځ د یوه توافق له نهایي کېدو وروسته به د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ خبرې پیلېږي. د لیکوال په باور له دې داسې نتیجه اخیستل کېږي چې امریکا به د بین الافغاني خبرو تر پیلېدو مخکې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو لپاره د یوه مهال ویش ژمنه کوي چې خای په دې سره له دې هېواده د ځواکونو وتل د سولې له یوه نهایي تړون سره هیڅ اړیکه ونه لري. د واشنگتن پوسټ په لیکنه د امریکا د ټولو هڅو نتیجه به خطرناکه وي. د افغان حکومت او میلیونونو افغانانو هغه لاسته راوړنې به په اوبو لاهو شي چې په دې هېواد کې په تیرو 12 کلونو کې د ښځو د حقونو په ګډون په بیلابیلو برخو کې ترلاسه شوي دي. د لیکوال په باور د ښاغلي خلیلزاد هڅې د دوام وکړي خو د ټرمپ اداره باید دې ته لومړیتوب ورکړي چې طالبان باید دا ومني چې امریکایي ځواکونه به له افغانستانه په میاشتو نه بلکې کلونو وځي او تر هغو چې د سولې یو وروستی تړون نوي شوی وروستي ځواکونه باید له دې هېواده ونه وځي. بلې امریکایي میامی هیرالد ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د طالبانو لخوا د جګړې د پراخېدو دوه پیښو ته کتنه کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه وروسته له هغې چې د بادغیس ولایت په بالامرغاب کې د طالبانو د پراخو بریدونو او نښتو په نتیجه کې چې شاوخوا یوه اونۍ دوام وکړ او له دیرشو زیاتو سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته، طالبانو په فاریاب ولایت کې پر څو امنیتي پوستو د یکشن بې د شپې په بریدونو کې له شلو زیات سرتیري ووژل. میامی هیرالد لیکي دغه وروستي بریدونه له یوې خوا د افغان امنیتي ځواکونو چې په وروستیو کلونو کې ډېر تلفات ورکړي بله ناکامي په ډاګه کوي او له بلې خوا هم د دې ښکارندوی کوي چې طالبان له امریکا سره د 12 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره له امریکایي پلاوي سره د مخامخ خبرو د دوام تر څنګ جګړې ته هم دوام ورکوي.
د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو ته یو شمیر کاندیدان وایي دوی د خلکو استازي دي او د سولې په روانه پروسه کې ورته باید د منځګړي په توګه برخه ورکړل شي. دوی د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوه مشورتي جرګه هم پرانیسته او خبریالانو ته ویل کولی شي چې د سولې په روانه پروسه کې له حکومت طالبانو او د امریکا له استازو سره خبرې وکړي او مشورې ورکړي. د سولې عالي شورا د دوی د وړاندیزونو هرکلی کوي. وایي دغه کاندیدان حق لري چې د سولې د پروسې په اړه خپل نظریات او مشورې شریکې کړي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو و کاندیدان وایي د افغانستان د سولې په خبرو کې چې اوس د امریکا د استازي او طالبانو ترمنځ په قطر کې روان دي باید دوی ته پکې هم برخه ورکړل شي. دوی د دوشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې یوه مشورتي ناسته پرانیسته او ویل د سولې په روانه پروسه کې د خلکو استازو ته لازمه برخه نه ده ورکړل شوې او څرنګه چې دوی د خلکو استازي دي باید په دغه پروسه کې شامل او له نظریاتو او مشورو یې ګټه واخیستل شي. دوی ټینګار وکړ چې د دوی نظریات او مشورې به د سولې روانه پروسه منظمه او ګړندۍ کړي. د دوی اعلامیه چې د یاد جرګې د غړي شریف ترخیل لخوا ولوستل شوه پکې راغلی وو.
مشورتي جرګه په دې باور ده چې د سیمه هیوادونو تګلارې د سولې په برخه کې نه دا چې کومې څرګندې پایلې نه لري، بلکې د اړوندو هیوادونو د ګټو ټکر د سولې بهیر لا پیچلی کړی دی. مشورتي جرګې غړي چې د تیرو 40 کلونو ناخوالو کې ښکېل نه وو، کولی شي په غوره توګه د افغانستان په لانجه کې د ښکلو لورو ترمنځ منځګړیتوب وکړي تر څو د سولې پیچلې غوټه پرانستل شي.
ولسمشریزو ټاکنو ته کاندید نور رحمان لیوال، شهاب حکیمی، حکیم تورسن، ابراهیم الکوزی، فرامرز تمنا، فاروق نجرابی او عنایت الله حفیظ د دغه مشورتي جرګې غړي دي. ولسمشریزو ټاکنو ته کاندید فرامرز تمنا وویل د سولې په روانه پروسه کې ښکېل هیوادونه د افغانستان د سولې په پروسه کې خپلې ګټې لټوي او دا کار د سولې له پروسې سره مرسته نشي کولی. د هم وویل پکار ده چې په دغه پروسه کې د هیوادونو د شمیر په زیاتوالي نه، بلکې د موضوع پر کیفیت او اغیزمنتوب فکر وشي. دا په داسې حال کې ده چې افغان چارواکي وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې له مذاکراتو سره د سیمې او نړۍ هیوادونه موافق دي او غواړي چې دغه پروسه په بری سره ترسره شي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د هیواد د سیاسي ګوندونو، قومي مشرانو او مدني ټولنې نظریات اخیستل شوي او که وروسته له دې هم کوم بنسټ نوې او ګټورې مشورې وړاندې کړي، هرکلی کیږي او د سولې په پروسه کې به ترې کار واخیستل شي. د دغه شورا د وایان مرستیال اسدالله ظاهری آزادی راډیو ته وویل مونږ له هر هغه اقدام چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې له مذاکراتو سره مرسته وکړي هرکلی کوو. له دې ډلې دغه موضوع چې اشاره ورته وشوه، دا د ټولو افغانانو او مشرانو ملي رسالت دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له څو میاشتو راهیسې هڅې پیل کړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مستقیمو خبرو ته زمینه برابره کړي. د سولې عالي شورا وایي د ښاغلي خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ څو ځلې ناستې شوي او هیله ښودل شوې چې د دغو ناستو نتیجه هیله بښونکې ده. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په نیوزیلند کې د تیرو جمعې تر حملو وروسته یو افغان په ډېرو رسنیو کې د اتل په توګه یاد شوی. عبدالعزیز وایي هڅه یې وکړه د تیرو جمعې په ورځ د حمله کوونکي مخه ونیسي. بلخوا په دې حمله کې د وژل شوو کسانو شمیر 50 ته رسیدلی چې د نیوزیلند په تاریخ کې تر ټولو لویه ډله ییزه وژنه بلل شوې. صالح محمد صالح د رویټرز خبري اژانس په حواله نور تفصیل وړاندې کوي.
د عبدالعزیز په نوم افغان چې په نیوزیلند کې ژوند کوي پرون په ګڼو رسنیو کې د اتل په توګه یاد شو. دا یوه هڅه کړې د هغه وسلول کس مخه ونیسي چې په کرایست چرچ ښار کې پر دوو جمعتونو په حمله کې تیر جمعه 50 کسان ووژل. په وژل سویو او ټپیانو کې 15 افغاني الاصل وګړي هم شامل دي. په استرالیا کې د افغانستان سفارت منلی چې د متی الله صافي او حاجي داود نبی په نومونو دوه افغان وګړي هم وژل سوي او درې تنه نور ټپیان دي. عبدالعزیز وایي د حملې په وخت کې په دویم جمعت لینوټ کې وو. د النور په نوم لومړی جماعت ورڅخه 15 کیلومتره فاصله لري. د عبدالعزیز په خبره دویم رکعت یې پیل کړی و چې د ډزو اوازونه پیل سول. هغه له رویټرز اژانس سره په خبرو کې وویل چې دوی په بیړه د باندې ووت. حمله کوونکی ویلي چې نظامی دریشي یې پتن کړې وه. 38 کلن عبدالعزیز زیاته کړه چې د کریډیټ کارتونو یو ماشین یې راواخیست او حمله کوونکی یې ورباندې وواهه. د وی حمله کوونکی ورباندې ډزې وکړې خو د ځان د موټرو په منځ کې پټ کړ. عبدالعزیز ویلي وروسته د حمله کوونکی هغه ټوپک راواخیست چې د لاندې اچولې وو او بیا یې هم حمله کوونکی تعقیب کړ.
په دې وخت کې حمله کوونکی خپل ټوپک لاندې واچاوه خو زه ورپسې شوم. دغه ټوپک مې د هغه په لوري ګزار کړ چې د ده د موټر ښیښه یې ماته کړه او ومې لیدل چې دی وویرېده. ما ته یې سپکې سپورې وویلې او له هغه ځایه ولاړ.
د تیرې جمعې حمله د نیوزیلند په تاریخ کې په ډله ییزه توګه پر خلکو د ډزو تر ټولو لویه پیښه ګڼل سوې ده. پر دواړو جمعتونو په دغو حملو کې نږدې 40 تنه نور ټپیان سوي هم دي. د نیوزیلند صدر اعظم جاسیندا اردرن د ټروریزم یو عمل بللی دی. مشکوک حمله کوونکی 28 کلن برینتون تارن چې ویل کیږي د سپین پوستو د نجات پلوی وو د شنبه په ورځ په خپل لومړی محاکمه کې په وژنو تورن شو. تارن چې د اپریل پر 15 به بیا هم محکمې ته حاضر کړی سي. پولیس وایي چې پر ده شای نور تورونه هم ولګول سي. د ظاهرا په فیسبوک کې د دې حمله ویډیو په ژوندۍ بڼه خپروله. هغه تر حمله مخکې یو وینا هم خپره کړې وه او په ناغوښتون کې یې پکې یرغلګر بللی وو. د رویټرز آژانس په حواله په اجلسو کې اکثریت یې کډوال یا هم په ناغوښتون کې دي. په ټپیانو کې د ځینو روغتیایي وضعیت